مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 23 د جولای 19. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو کورنۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي، څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بندې امیر په وړاندې بریا خپله کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري یا اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي سږکال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونه کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپل خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکا یې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس سوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې 10 واړه ټکانونه هم له دې دوه لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي.
اوس چې واکسین مست پر مست سوي دي، د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوي دي. د مست کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15-20% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر ژاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. په داسې حال کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورن دی، تازه د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستۍ راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنونکي وایي چین په خپله اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي یې ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړي ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سي راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دې وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریتانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنګي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او ترخوایي د جنګي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقونو په تیري، شکنجې او وژنې تورن دي. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 45 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي و داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ایغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه دی کوم چې د زبر ځواکونو ترمنځ روانه دی. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې څو کالو کې موږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یاست.
چین تر دې حده د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوس سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمېر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لګکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغاند او یوې ګډه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لګکي ساتل کېږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسی یې تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو ګډ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل.
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی، زیات شمیر افغانان له دې هیواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمیر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایسایوي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی.
دوی ژمنې کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځانګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاست افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس ای وی ځانګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه ایس 150 فرمه بټکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایس آی وی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي تر څنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي وه وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوې دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بیس څخه تر شاره پوری سلسله نه کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده د کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپۍ و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپۍ اخلي. سید مولا الکوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتون څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي، خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دی. سید محبت لیکلی زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتره کې 150 افغانۍ یخلی، تبا یو غرق یو. سالی جان سالی لیکلی بیخیل وړه سوی ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولی که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلی خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خوست ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلی له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لار کیږي 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسیدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې د ګرځېدونه خبره وتلې ده. ولید الله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنی مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه 3 برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنها لیکي له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلي په 150 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وې اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلي په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوې، خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالېږلي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیر شپه د پکتیکا د گیان او زیړو کولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او در پنځوس دقیقې او د شپې د یولسو بجو خواوشا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډیر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده، او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولې د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې دیارلس نفره په ګیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او اتلس نفره په زیړوک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نشته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل، او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړې ځان ته خیمې درولې وي، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی وو. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، او یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې، په څو شیبو کې تفصیل درکوو. خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی، او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیه په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي، او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماتانو سره وګوري، او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولیږدول شي.
تا
په کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې تر سره شوې. د سې شنبې ورځې لومړۍ لوبه د امون هنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 138 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونه کړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوس ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول درې د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړې. په فاینل لوبه کې سیالۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه، خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. د دغو سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فوټسال منتخبي لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فوټسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره استرالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13 پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 85% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې سوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جمعات په جمعات پیل سوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د واکسین دا اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي، ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد یو کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته سوی او یوه پشایه فلسفې ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې د پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته به جواب راکړي رد به وو هغه چې دغه پولیو مرض والی. اوس یې وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارامه دی. دغه پښه څخه کوم پلاستیکي پښه موږ راچولې ده دته، نو دغه څخه کېده هر وخت شکایت کوي پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارامه دي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عملی کیږي، چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یو شمېر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکي وایي اوس تر پخوا ډیرو کوم ماشومان ته د پولیو د بچات کې رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ یې اوري نه، او ډیر کم شمېر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکي نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې جی، په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کشنیان یا در شپږو میاشتو کم کشنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې نه لیدلي. ټول هغه کشنیان چې د باندې راوځي اکثر هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کشنیان چې د وګړو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنی در کال کم کشنیان دي، هغه نه پر درسترو کیږي او نه والدین راولي. شپېته پیسه د اویا پیسه د په هر کمپاین کې پاتېږي، چې دا مسجد په مسجد سوی دی. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دې والدین د خواریو د کاروبار خلک چې هغه پر کور باندې نه وي.
ما دا سلرم کالج د پولیو په بخش کې زه کار کوم. په خوا چې موږ کار کوي چې کور په کور موږ ګرځې د واکسین مکوي، هغه 15 یا پیسې جبه ونی وي. اکثره وخت په شپږ نیوي ته هم لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سوی دی، د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوی دی. د مس کوچنیانو دی، یعنی په 100% کې 15-20% هغه په ډېر اعلاناتو یا په ډېر اجاره کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 500 ماشومانو څخه یوازې سلنې ته واکسین رسیدلی او پاته شپږ پنځو سلنه ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سوي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپین چې کله مړ ترسره کړي موږ تقریبا څلور څلوېښت فیصده کوریج درلودی او دا پلان موږ ډېر قانونونه پر را اچولي دي. میټینګونه مو کړي دي د اوقافو سره، د تعلیم تربیه سره، د وکیلي ګزارانو سره، په ولسوالۍ کې په ټوله ساحه کې موږ عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او څلور مدې ته هڅولې ده تر څو ماشومان مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي او زی په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد ترسره کیږي چې تر اوسه پرې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موندل چې په کندهار کې شپږ پنځوس فیصده ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي. روغتیا پالان وایي د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې کولارا څلور کسان مړه کړي او تر پنځوس زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته سوي.
دا اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر پنځوس زیات کسان په کولارا ناروغۍ اخته سوي دي چې له جملې څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د یادی ولسوالی روغتیایی امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبتی زی دا راځي یار تلویش پنځه تلویش پنځه سپوري دا چې خو په سی سیک سبتی دی په داسې سنترانه کې نو کېدلای شي چې ډیری
دی. وای د یادی ساری ناروغي د خپرېدو لامل په سیمه کې ورستی سیلابونه دي او د غراز په تیر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دي. ډاکټر عزتمل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بلخوا ځینې روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې ثبت شوي خو روغتیایي مسؤلین یې نه مني. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص اروزګان ولسوالۍ او د دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي، خو نوموړي دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوي، خو یا هغه هم په یو شمېر سیمو کې یوه پیښه ده چې رامنځته شوې ده.
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پارم ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالۍ کې هلته مونږ ټیمونه وټاکلي او د لوی ولایت کې خدای نه خسته که داسې کتلوي پیښې رامنځته کېدي لکه په هلمند او په کندهار کې د دې دپاره پنځه ټیم لرو سره د دواوو د ټولو شیانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډیو ولایتونو لکه هلمند، کندهار، دایکنډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغیو د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو موږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې دا غږ ورسوي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه شي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال هلته پروت دی. په د هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي نو بالا د غریبو د دې ناره څوک نه اوري. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباز ولایت غورماش څخه خبرې کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلي کې وبه کمی دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته ګرمې تندوالای هم زیات دی. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته وبه معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره ستې سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدای یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوښیست په څو شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات مهم خبرونه یې ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل لبیلابلو قحطۍ سره مخامخ یو او که غمونه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلاجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د وروستۍ زلزلې ټاکنونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډي بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټاکنو سدې په غتې دي ګانې ورسوالی او د برمل ورسوالی چې مختنی په زلزله ټکان خړلې وو هغه کورونه مکمل تخریب شوی دی.
د سیمایزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیانی ورسوالی یو اوسیدونکي مولوی نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به شي چې په ډله ییزه توګه له دې ورسوالۍ بل ځای ته کډي وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی، بالکل د دغه خطره ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک به بيخي د ستونز سره مخامخ شي. او بین الکی بند شوی، ویلې ډنګ شوی، کورونه ډنګ شوی دي، زخمیان سره شته. که په الحاله د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست سپیری ورسوالۍ اوسیدونکو هم ویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ډنګ لرو او څلور زخمیان لرو کورونا درې درش دي نو زلزله ډیره تیزه وا الحمدلله سمر چې تیزه عمر تلفات نه او تلفات کامو
لدې مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ورسوالیو کې د پاره خمالی زیانونو سربیره د ځای چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان خودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل کې له کلونو راهیسې ښاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې ښاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړه شوې طرحه د ریاست الوزرا له لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلی شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوي دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تک او راتګ کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي. هغه موټر چې همدلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر بیا په بل مسیر کې تګ راتګ نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي ورځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایطو ته اجازه ورنه کړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلې پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنه کړل شي چې په ښار کې سپارلې له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمیر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته درې، هر څوک خپل پسر سوالی اخلي.
خصوصاً موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاستر او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلې پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګونه جوړوي. په دې ښار کې بیخي هر څوک په خپل سر دی.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه دي چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به د یو مسیر لس افغانۍ، خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه مېرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعد مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړې وړ کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومه بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی. دوی ته خو کوم مشکل نی.
سحر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نور و کسانو تا چه معلول شوید روحیه ورکوی او ده خواک ساتلو لپاره حالی جلی کوی
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم
زبرختون ده دیگو کسانو لیدلو تا ورکلم چی دوی با دی بیلا بیلا اوامل لواجی معلول شوی بو دلومری زل لپاره به میچل دوی سرکت دیر بناهیلی بو فکر کاوه چې دوی لپاره ژوند نور خلاص دی ما بل دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي کله به چې هغوی ماته زیر شول چې زه هم یو معلوله یم خو خاندم ګرځم ژوند کوم راتلونکي ته هیله لرم دوی به هم روحیه واخیستله په شونډو به یې مسکا خپره شوه په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر کاوه دوی لویدلې دي او نور د پورته کیدلو توان نه لري بل اوسین کای اجمل وای چې مالوله کسانو ته روحیه ورکول لا غو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس و نکړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوي د هر انسان اخلاقي دنده ده نو موړی دی وزوان په صفات د خپل مسولیت بولی چې د مالوله کسانو لاسنیوي وکړي
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وی ما یو به خزوی یا هم کومایوب نارینه وی زور سره ډیر مرسته کوم د ځوان په توګه دا د ځوان مسولیت دی چې باید مرسته وکړي او د غوی لاسنیوي وکړي اته کنور سن شکواله ته مرسته هم نه کوي نو په کار نه چې په غوی رښخند وو هل څه او د غوی شخصیت تاس په کوي وسی ځکه د هر صد الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولای شي چې هر لحظه جوړ انسان ناروغ کړي نو په کار دا چې زما په شمول یا موک زوانان سپینګری باید د مالولو کسانو درناوی ولرو او هغه ته د غوی لاسنیوي وکړو په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترسو زموږ مالولین هیوادوال دا احساس ونه کی چې دوی مالول دي نو په کار دا د مالولونو لاسنیوي وشي ځکه هغه باندې سر سره غلي دی هغه د الله تعالی له طرف نه دي موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړه ته درناوی وکړو د غوی سره مرسته خپل دینی وجبه وکړو په اوس وخت کې په افغانستان کې مالولین بیخی پریمانه دی بیخی زیات دی دغه برخه رښتیا هم لګړنو ستونزو ننګونو سره مخ ده کچی رضوانان د دغه برخه یا دغه قشر لاسنیوي ونکړي نو دغه لپاره به ژوند ډیر سخت شي د کسنګ چې سخت شوی دی په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینی ځوانان چیرته چې مالول کسان ګوري چیرته چې غریبی میرمنې ګوري هم نارینه ګوري اغه چې مایوب دی لاغوی بندرشخند و هی ویډیوګان تی کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کرامات نه څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده
اجمل په خپل خبرو کې یو شمیر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د مالول وګړو د زورولو سبب کیږي لره ونی اړه کې چې لم مالولینو سره مناسب چلند ونی شي ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري حال دا چې داسې نه ده معلولینو دا ثابته کړې چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثابتېدلې شي ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنې کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاس اور کړي دا په ټولنې کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بیزه نیوکی کوي دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نشي د دې ترڅنګ موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي موږ ویلی شو دوی په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کیږي په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغه ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېر وي دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ضربین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي دا ډېر یو ناوړه عمل دی زه احساس د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادې چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یا وازای د لاس اور کړي دو باندې تمسخر ونه کړي چې پروتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي دا بخي چې دو تشویق کول منګه او ورته ډاډګرنه ورکو تر څو راتلونکي ته دوه هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومانی درس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غو سره نامناسب چلن منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله منع کړی ده، وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مه ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې مږدی، لکه کڼې و، کږې و، لګلېچې و، یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي، سترګې معلوله وي یا لاس و پښې معلوله وي یا کوم بل هغه مسخره کول دي او بل مناسب وي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، وهيد قول بالقوم مسخركين شاید لغنا بهتري وعسى، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ندي خزي يوبل مسخركي خزي زنگري توګ سره بیا متوجه کړي دي مسولیت ته، خزي دم يوبل ته پیغور نو ور کوي، ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، لایمان نه وروسته دا بل نوم یې ښودل، دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي، ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مږ دی او بل باندې بد نومونه مږ دی، او بد په معیوب معلول په هغې مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه رنځ وړي او هغه خفه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي، یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کېږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي، حکومت یې هم هغه خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل،
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوی بررسی شروع کړې وه د معلولینو او د نوي سفتنام په اساس باندې، چې د نوې فورمې ډکې شوې د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامی معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دا غراز مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوی سفتنه موږ سره یو لک دو لزره شاوخوا ته رسېدلی. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو اولجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانو په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانو ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ د پوښتنې په جواب کې زه وایم، موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی، همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی، او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلول موږ سره سفتي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420224 دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه سوال شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومانو د حقوقو په تړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید وایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوان کی چې مونږ ورته طبيعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستای. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو خموهید استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوندې او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په تدی او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراد شید. ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومانو حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشتن زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومان د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هر قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه جوان استفاده د هغه امکاناتو چې په هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوي شي، نو موږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین د ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کې ازریګم تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خاده او بریالي اوسئ.